کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادي رادیو له پی یو استوديو د غرمنۍ خبری خبرونه ته موزه نور یاست. نوري هرکلای کوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان دولت یوې تلپاتې سولې ته بشپړ ژمندی غواړي. دغه هدف د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مشرۍ د سولې د هر اړخیزو خبرو له لارې ترلاسه شي. د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د راپورونو برخه پیل شي، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل له خبرونه اوروي.
د کورنیو چارو وزیر وایي چې د امنیتي تړون په اساس هیڅ چاته وسلې نه ورکول کیږي. ولسمشر اشرف غنی د بامیان د وضعیت د څیړنې لپاره د ولایت ته تللی او په اروپا کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو پر ضد اعتراضونه روان دي. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره اوسنی چانس بې ساری دی. په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو پلاوی تر اوسه هم د یوې اونۍ له تېرېدو وروسته د کړنلارې په اړه نتیجې ته نه دي رسېدلي. ښاغلی خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د خبرو له لارې د یو سیاسي جوړجاړي او په هیواد کې د سولې لپاره پراخ نړیوال ملاتړ شته او باید له دې بې ساري فرصت څخه ګټه واخیستل شي. خلیلزاد د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اعلامیې هرکلی کړی چې په هغې کې د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت، یووالي او خپلواکۍ ټینګار کړی. ولسمشر اشرف غنی د بامیان ولایت د وضعیت د څیړنې لپاره نن دې ولایت ته ولاړ. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی به په بامیان کې د یکاولنګ درې سوف د سړک د رغونې چارې هم وګوري. همداراز په پام کې ده چې ولسمشر د خپلو دوو مرستیالانو په ګډون د حکومت د مشرتابه ځانګړې امنیتي غونډه په بامیان کې جوړه کړي. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی وایي چې د امنیتي تړون په اساس هیڅ چاته وسلې نه ورکول کیږي. ښاغلی اندرابی له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل امنیتي تړون له جرمونو سره د مبارزې لپاره په کابل او نورو ښارونو کې د پولیسو او خلکو ترمنځ یو اخلاقي تفاهم دی، نه د وسلو ویش.
دې کې هیڅ نه و داسې پلان چې چاته سلاح ورکړو، مهمات ورکړو یا څه ملیشي شامل هم نه ده. او زه او موږ ټول دې سره مخالف یو.
خغلی اندرابی دا هم ویل چې د امنیتي تړون بل هدف د کابل ښار د ترافیکي نظم له ښېګڼې سره مرسته ده. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په بیلاروس کې نن بیا هم د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې په پام کې دي. له دې یوه ورځ مخکې امنیتي ځواکونو په پلازمینه مینسک کې سلګونه ښځینه مظاهراتیانې چې د یو لاریون په ترڅ کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د استعفا غوښتنه کوله ونیولې. تمه ده چې نننۍ مظاهرې ماسپښین مهال پیل شي. د اګست د نهمې له انتخاباتو راهیسې چې لوکاشینکا د هغو ګټونکی اعلان شو، په بیلاروس کې په تیره یوه میاشت کې پراخې مظاهرې روانې دي. په اروپا کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو پر ضد اعتراضونه روان دي او په دې ترڅ کې نن د جرمني په لویدیځ ښار دوسلدورف کې اعتراضونه پلان شوي دي. په لندن کې پرون قهرجنو معترضانو له پولیسو سره اخونډاب وکړ. دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې د لندن ښاروال صادق خان خبرداری ورکړ چې د کورونا د نویو پیښو د زیاتېدو له کبله به یو لړ محدودیتونه وضع کړي. د برتانیا حکومت تېره اونۍ تر شپږو کسانو پورې د زیاتو خلکو پر غونډو بندیز ولګاو. له دې مخکې صدر اعظم بوریس جانسن ویلي و چې هیواد ته د کورونا وبا دوهمه څپه را روانه ده. د کورونا د محدودیتونو پر ضد مظاهرې د رومانیا په پلازمینه بخارست کې هم شوې دي. متحد ایالاتو پر ایران ټول هغه بندیزونه چې ملګرو ملتونو لګولي وو په یو اړخیز ډول ولګول. امریکا دا پریکړه له دې سره سره وکړه چې د بندیزونو پر اغیزمنتوب د شک په خاطر د متحدو ایالاتو نږدې اروپایي متحدانو مخالفت ورسره وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه چې ناڅاپي کلک گزار بلل کیږي اعلان کړل او د بندیزونو د سرغړاوي په وړاندې د اقدام خبرداری ورکړ. متحدو ایالاتو تر دې مخکې پر ایران د بندیزونو د دوام لپاره امنیت شورا ته یو طرح وړاندې کړې وه، خو دې شورا موافقه ورسره ونه کړه. ایران مخکې له دې ویلي وو چې که بندیزونه چې په اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي تمدید شول، له اټومي موافقې څخه به ووځي.
لا احمد تکل نمنه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان دولت یې تلپاتې سولې ته بشپړ ژمن دی او غواړي چې دغه هدف د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مشرۍ د سولې د هر اړخیزو خبرو له لارې ترلاسه شي.
بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هغه مطبوعاتي اعلامیې هرکلی کوي چې په هغه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو ستاینه شوې ده او د افغانستان
د سولې د خبرو په اړه به د چارو د یو کارپو نظر واخلو. تر اوسه پورې په دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ کړنلاره نهایي شوې نه ده. ولې بامیان ته د افغان ولسمشر د سفر له حاله مو خبره وو. د اروزګان یو شمېر اوسېدونکي ادعا کوي په ترینکوټ کې د روغتون ډاکتران اکثره وخت نه وي.
مریض پرون ماپښین راوستل دي په ازاب دي گای وای پنډی کستی گای وای دغه دي پښتورګ میکروب نیول دي په ازاب دي وای مرس وند او سه باسم نه ډاکټر ورځ نه پرګرسي.
په نړیوالو موضوعاتو کې امریکا په یو اړخیز ډول په ایران د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه بیا ولګول. خبرونه په دوهمه نیمه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د ازادي رادیو نور بستې اونې خبرونه مهیروي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري نور دي خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کوي چې د سولې خبرو لپاره نیت نیک نیت وښيي او د تاوتریخوالي د کمولو سربېره بشر دوستانه اوربند ته غاړه کېږدي. د وزارت دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په ځواب کې کړي چې پکې د جګړې لښکېلو لورو د اوربند غوښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان دولت د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو ته ډاډ ورکوي چې دا هیواد بشپړ سولې ته ژمن ده. د ازادي رادیو خبريال امید زهیرمل د موضوع تعقیب کړی دی. زهیرمل صاحب، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په نننی اعلامیه کې نور کوم ټکو ته اشاره شوې ده؟
روسیه په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه څرګندونو هم هرکلی شوی چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل په حق لاندې کړي دي. ملګرو ملتونو دوه ورځې وړاندې په اعلامیه کې ولیکل چې دوی د افغانستان د شخړې د سولې ایز حل لپاره د سولې د خبرو هرکلی کوي او ښکیل لور یعنې د افغانستان حکومت او طالبان باید تاوتریخوالی راکم کړي او ترخوایې اوربند هم وکړي. د بهرنیو چارو وزارت دا اعلامیه د سولې خبرو لپاره هڅونکې بللې ده او زیاتوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ټولو غړو ته ډاډ ورکوي چې افغان دولت تلپاتې سولې راوستلو ته ژمن دی چې د یوې جامع او هر اړخیزې پروسې له لارې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وشي څو د دایمي او جامع اوربند سبب شي.
بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هغه مطبوعاتي اعلامیې هرکلی کوي چې په هغه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو ستاینه شوې ده.
روسیه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیوادو په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د سولې په اړه هغه رول افغانستان حکومت مخ ته وړي کوم چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د شخړې پای ته رسولو لپاره لوبولی دی. اعلامیه کې روسیه دا هم یاده شوې ده چې افغانستان حکومت د امنیت شورا او ټولو نړیوالو متحدینو سره یو ځای پر طالبانو دا غږ کوي چې د سولې د خبرو پر وړاندې نیک نیت څرګند کړي، تاوتریخوالی کم کړي او بشر دوستانه اوربند ته غاړه کېږدي، سو د سولې د خبرو د فضا لپاره د سولې د خبرو لپاره یو مثبته فضا رامنځته شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم تېره شپه ناوخته ټویټونه وکړل او هغه هم د ملګرو ملتونو له دې پریکړه لیک څخه په ملاتړ ولیکل چې د مذاکراتو له لارې په افغانستان کې د سیاسي جوړ جاړي او سولې بهیر څخه پراخ نړیوال ملاتړ موجود دی او له دغه فرصت څخه باید په سم ډول باندې ګټه پورته شي.
بله زهین مل صاحب، د اوربند موضوع چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت راپورته کوي او وایي چې دا هیواد اوربند ته ژمن دی او له مقابل لوري هم غواړي چې باید اوربند ته غاړه کېږدي، د دواړو لورو ترمنځ په قطر کې خبرې پیل شوې دي د تېرې شنبې په ورځ، نن هم یک شنبې ده، تقریبا اته ورځې هغه د خبرو له مقدماتي پیل څخه وځي. په دې شپه اوو ورځو کې تر اوسه پورې دواړه لوري نه دي توانېدلي چې د خبرو کړنلاره نهایي کړي. د تر اوسه پورې دغه بهیر څه ډول هلته تللی، آیا له کوم پرمختګ کې شوی دی؟ وروستي معلومات څه دي د دواړو لورو لخوا؟
نوري صاحب، که څه هم د خبرو مقدماتي پیل چې پکې نړیوالو هیوادونو هم ګډون وکړ هغه شوی دی، مګر رسمي مذاکرات لا هم دواړو لوریو نه دي کړي. خو دوی د مذاکراتو له پیل وړاندې دواړو لوریو دا ښه وګڼله چې یو طرزالعمل جوړ کړي، تر څو هماغه طرزالعمل بیا مذاکراتو ته پایله برابر کړي او د مذاکراتو په جریان کې هم هغه عملي شي. له تېرې دوشنبې راهیسې په دغه طرزالعمل باندې کار روان دی. متاسفانه هغه څه چې د هغوی د دواړو لوریو له پامدې ټکو باندې ویل کېږي نهایي شوی نه دی دغه طرزالعمل، او ځینې د اختلاف ټکي پکې شته دی چې دغه بحث ځنډولی دی. بیا لا بیل د ریزونه په دغه برخه کې شته دی، اما رسمن هیڅ یوه مرجع نه د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچی پلاوی او نه هم د طالبانو تحریک وایي چې د اختلاف عمده ټکټ څه دي. البته یو شمېر مسایل د اجنډا په اړه باندې راطرح کیږي، خو دواړه لوري وایي لا تر اوسه تګلاره باندې بحث روان دی، نو د اجنډا بحث اصلا شرط نه دی او نه هم په اجنډا باندې بحث شوی دی. کوم طرزل عمل یا تګلاره چې د مذاکراتو د پیل په برخه کې ده، او په دې کې یو شمېر ټکي شته دی چې اختلاف رامنځته شوی دی، او دوی څه کوي چې دغه خبرې دغه مسأله یا دغه ستونزه یا اختلاف چې دا د خبرو د لارې حل کړي. ما شیبه وړاندې د افغانستان د روغې جوړې د مصالحې عالي شورا له ویان فریدون خزون سره خبرې وکړې، هغه هم دا ویلې چې نن هم په دې باندې کار کیږي چې دغه طرزالعمل او هغه د اختلاف ټکي حل شي او سره یې هوکړې ته په طرزالعمل باندې ورسیږي دواړه لوري.
بلې، امید ظاهر مهله، تاسو نه مننه. د افغانستان د جمهوري غوښتونکو د ملي ګوند مؤسس او مشر د افغاني ولسمشر سلاکار عادله بهرام هم له کابل سره وصل ده. عادله بهرام، خبرونه ته راغلاست.
مننه کورودان.
په دواړو لورو باندې فشارونه مخ په زیاتېدو دي، د افغانستان د دولت او د طالبانو د دواړو لورو مرکچی پلاوی په قطر کې سره ناست دي. د تېرې شنبې راهیسې تر اوسه پورې کړنلاره نهایي کړې نه ده. د اختلاف د ځینو ټکو ویل کېږي، خو څرګنده نه ده چې دواړو لورو په کومو مشخصو ټکو اختلاف لري. تاسو چې دغه بهیر څاری، ولې دغه پروسه ډېره ځنډنۍ شوه؟ تر اوسه پورې کړنلاره باندې دوی نه سره جوړېږي؟
ډېر زیاته مننه نوري صاحب، تاسو ته او د تاسو درنو میلمنو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم. واقعا د افغانستان د سولې پروسه او د افغانستان جنگ هغه دوه برنامه دي چې په افغانستان کې همیش چالشونه وسته مخته و. جنگ په خپله یو غټ چالش دی چې د تلویخ کالای مخت تجربه کیو، او نن هم کومو دو مسلې ته او دو ټکي ته راشو چې تر تروسه پورې اته ورځې په دو شروع د مذاکراتو باندې تیرې شوي دي، او د کوم طرزالعمل یا کومه اجنډا نه ده وړاندې کړې. نو راځئ چې دا خبره ومینو چې د افغانستان جنگ یو ډیر اوږدمحال جنگ دی، او یوه اوږده تاریخچه لري او د کې طبعا ځنې سیمې هیوادونه او د غونه ور اخته هیوادونه هم ځن لاسونه لري. نن که د په دو صلح باندې د سیمې هیوادونه او د منطقې هیوادونه یا د فرا منطقې هیوادونه یو اجماع پر غلې ده دا اونن د یزو ته آماده شوی دي چې طالبان د افغانستان حکومت ته خبرو ته کینی آیتونه نن په دوها کې په دوه خبرو باندې بوختي.
آقای بهرام درسته ده یو پرمختګ شوی د دوړ لوري د لومړي ځل لپاره په کم شلو کلونو کې سره مخامخ خبرو ته کینی. خبره ده چې تر اوسه پورې لا اجنډا جوړه شوې نه ده، اجنډا خو لا پاتې ده، دوی په کړنلار باندې سره جوړ نه راځي. ولی
خو زم دوه فکر تر تللم چې وکړه چې موږ دومره مقدمه ورکړه خبر هم دغه ده چې دلته به حتما هغه ټکی وي، هغه خبرې به وي چې دغه منل به تر اوسه پورې یو بل ته د منلو وړ نه وي. اما دا وخت غواړي زه فکر کړم چې دلته قوي دواړو طرفو ته قوي قوي کدرونه باید سمخامخ کینی چې تو وکړلی شي دفاعیا د خپل هر یو طرف د خپل خبرې نه دفاع وکړلی شي. اما حاصل موضوع چې موږ کړلی یو او ټول تمرسي هغه وربند دی، باید منفي د دوه په نورو مسایلو باندې بحث کیږي. دی باید په اولین بحث او اولین توافق د دغه وربند وي. هغه پروا نه لري، موږ نو یو چې دلته د دایمي وربند څوک خبرې نه دی ختم شوی دی، حتما وربند لري نه یور خبري شروع شي، خبري په خپل ایجاب کاچ وربند څومره نور مخه ته ولاړ شي، وربند څومره وخت نور وساتل شي. اما کله ته وربند نوي تاسو د افغانستان او زاوی نه چې ورځ د بل نه خرابي په ځای د دوه چې دلته وازه خشي، اما وازه ورځ بل په خرابې دوه طرف روانه ده.
عادل بهرام موږ چې دوړو خو او له استاو سره غږیدلی دوی وای چې مونږ دریمګړې نه لرو، منځګړې نه لرو چې د خبرو دغه بهیر وڅاري. د دې لپاره دوی له دقت کار اخلي او غواړي چې دغه کرنلار کې ټول شین واضح وي. کراشو دې خبرې ته چې دریمګړې یا منځګړې نشته په افغانستان کې دغه دې بهیر ته او له دې مخکې هغه بهیرونو ته چې د افغانستان کې د جګړې د پاتې رسیدو لپاره شوې دي، افغانان په خپل کې ډیر کم جوړ راغلي، مګر دا چې نړیوال فشارونه پیو دا سم ویل کېږي چې د افغانستان جګړه تپل شوې ده په دې هیواد او سول هم باید پرې وتپل شي. آیا تاسو له دې نظر سره موافق نه یاست چې باید دغه سول هم وتپل شي؟
وګوره یا کومو دوه ټکي تراشو، اول خو به زه دوه خبره خپل تاکید ولرم چې پیش دو چې دا خبرې شروع شي، موږ هم په حیث سیاسي فعالین، په حیث د دوه ټولنې د مدني فعالینو موږ ډېرې الیزلې دو سلر لې چې دلته د یو درېیم ګړي شتون حتمي دی. اما متاسفانه تاسو شاید کله چې دا خبرې د افتتاحی ورځ شروع شولا خلزاد صاحب په جدي توګه د خبر رات کله چې دلته به هیڅ کوم دریم ګړی نه وي، د خپلو کتو کې توافق راځي. نو د دې د خپلو کتو توافق تر رسیدل دا به نو تمن زندنه کیږي، تمن دلته به د یو بل ته خبرو نه رسي، د دې به د یو بل خبر تحمل نه لري، د ته به خپل خبره خاص کوي، د بل خبره به خنخ کوي. د دریم ګړي بودان په دوه خاطر کوا چې د موږ به دغه کلمې نه نتی نجات پیدا کړی و چې په افغانستان باندې صلح تعفل کی او په افغانستان کې کډجان چې تحملي دی صلح هم تحملي ده. که صلح تحملي شو هغه لنډمحاله صلح ده، قطعا موږ هغه کلي هدف ته نشي رسولی. نن که د صلح تر راسي سبا نورې ډلې تپلې سر پورته کوي او دا وطن بې ثباتۍ طرف ته کش کوي.
عادل بهرام، امریکا استازي خپل کار وکړي، افغانستان د سولې لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شو، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه په ورستي پریکړه لیک ویلي چې ملګرو ملتونو سازمان چمتو دی چې که التی ای وی او دوړ لوري تری وغوړي د منځګړي رول ولوبوي. د ملګرو ملتونو د سازمان سابقې ته په پام سره چې د افغانستان په دې څه باندې څلوېښت کلنه جګړه کې درلود، آیا فکر کوي چې دا به یو ښه منځګړی
ګورې کله چې نه تنها افغانستان ته د نړۍ نورو هیوادونو ته هم ځیر شو او د ملل متحد هغه تاریخچې ته او مسؤلیتونو ته ځیر شو، مکلفیت د ملل متحد دلته دی او باید هم د درېیمګړي په صفت منفي د دوه چې هغه درېیمګړی د افغانستان د خلکو نه جوړ یو یو ګروپ وي یا یو ډله وي. مهمه خبر دا ده چې د ملل متحد په ساته د ملل متحد سازمان هم دلته خپل نظارت ولري، ولې نه؟ دا خو ډېره مهمه ده. نو دلته دا نظارت هغه بیخي باید اخلاصمند او صادقانه وي، نه چې دلته بیا هم ځینې وخت ملل متحد ځینې هېوادونو ته تاثیر لاندې ډېرې ځایو کرغلی دی. باید هغه تاثیرات د منځه ولاړ شي، او د دو خاطر کې په دنیا کې همیش د ټول نړۍ انسانانو ته د مرسته کړې ده، جنگونو په ختمېدو کې یې تلاش کړی دی، حقوق بشر د حقونو په سر کې یې تلاش کړی دی. دلته هم د ملل متحد یو غټ مسؤلیت دی چې باید دلته د خبرې نظارت کړي، او دلته دی باید د ناظرینو په صفت منفي دي دو چې یو ګروپ د افغانستان دننه د ښځو نرونه ایجادي دی هم باید حضور ولري.
کوروان مننه د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو د ملي ګوند مؤسس او مشر د پخواني ولسمشر سلاکار عبدالله بهرام.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم ناجیه صفای اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان لوړ رتبه پلاوی د تاجکستان له چارواکو سره د اقتصادي همکاریو په پرختیا او په سیمه ییز همکاری کې د افغانستان دریز پیوړی کولو په اړه ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کتنه د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ ترسره شوې ده.
د مختلفو مسایلو باندې د بحث ترڅنګ د برېښنا انرژي، د وسپنې د پټلۍ، د سوداګرۍ او ترانسپورت، او د زراعت او چاپیریال ساتنې د سکتورونو په چوکاټ کې د همکارۍ په پراختیا باندې د مختلفو مسؤلینو ترمنځ مفصل بحث وشو. تصمیم ونیول شو چې د اکلا باندې به د همکارۍ په پراختیا باندې اساسي جدي کارونه وشي.
ښاغلی اتمر د تاجکستان لومړي وزیر قاهر رسولزاده او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان سره هم لیدنه کړې. بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې هوکړه شوې ده چې د دواړو هیوادونو سکتوري ادارې د اقتصاد، انرژي، سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې د عملی پروژو د پلان او پلي کولو لپاره ګډه ناسته او ګډ کار کوي. د شان په دې هم ټینګار شوی چې د برېښنا تولید، ترانزیت او لیږدونې پروژې چې د سیم په نښلولو کې مهم رول لوبوي او په سیمه کې د افغانستان دریز پیوړی کوي، باید د دواړو دولتونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو لومړیتوبونه وي. د لغمان د وریجو سګنی حاصلات نږدې 30,000 ټنو ته رسیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په دې کې د وریجو حاصلات ځکه زیات شوي چې د شولو د عصري کرکیلې لپاره د کرنې وزارت لخوا د شولو لسګونه نندریزې قطعې جوړې شوې چې بزګرانو ته پکې د عملي روزنې زمینه برابره شوې ده. ښاغلی رستمی وایي دا د خوړو خوندیتوب او د بزګرانو د اقتصادي پیاوړتیا لامل ګرځي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اتیا پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاوند اته نوي افغانۍ دیرش پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومن درې افغانۍ پنځلس پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه څلور شپېته افغانۍ.
امریکا په یو اړخیز ډول پر ایران د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه بیا ولګول. متحده ایالاتونو دغه پریکړه له دې سره سره وکړه چې د بندیزونو د اغیزمنتوب په خاطر د امریکا نږدې اروپایي متحدانو سره مخالفت لري. نور جزئیات به له اسدالله لودین واورو.
مننه نور صاحب. پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو اعلان کړل، هغه ګام چې ناڅاپي کلک گزار بلل کیږي. پامپیو خبرداري ورکړ چې په دې برخه کې سرغړونکي به د امریکا له اقدام سره مخامخ شي. نوموړي په یو بیان کې ویلي چې د ملګرو ملتونو غړي دولتونه د دغو بندیزونو په عملي کولو کې پاتې راشي، امریکا به یې په وړاندې خپل واک استفاده وکړي. بیان کې زیاته شوې دا باید یقیني شي چې ایران د ملګرو ملتونو له منع شوو امتیازونو ګټه نشي ترلاسه کولی. د پامپیو په خبره راتلونکو ورځو کې به متحده ایالاتونه یو لړ اضافي اقدامات هم اعلان کړي چې ورسره به پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو عملي کول پیاوړي شي او له مخې به یې سرغړوونکو سره حساب کتاب کیږي. د امریکا دې کار په ملګرو ملتونو کې یوې لویې شخړې ته په ظاهره زمینه برابره کړې. هغه سازمان چې امریکا ځان پکې ډېر منزوي احساسوي. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي امریکایان قلدوري یا بدماشي کوي او نړیواله ټولنه یې باید په وړاندې پرېکړې وکړي چې څنګه د بدماشۍ مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې په ورخیز ډول د ایران د اټومي تړون ووت. هغه تړون چې 2015 کال کې د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی دی. ټرمپ هغه مهال ایران د خپلو ژمنو په ماتېدو تورن کړ او بیا یې بندیزونه پرې ولګول. د ایران د اټومي تړون نور لاسلیک کوونکي هیوادونه بیا هڅه کوي چې دغه په ظاهره متزلزل تړون خوندي کړي او د واشنگتن دا کار رد کړي چې پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه ولګوي. د امریکا د اعلان مخکې بریتانیا، فرانسې او جرمني چې په دغه تړون کې لاسلیک کړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې پر ایران د بندیزونو معافیت به د 2020 کال سپتمبر وروسته هم دوام کوي. د دغه درې واړو هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو استازو د سپتمبر په 13 امنیت شورا ته په ولیک کې ویل چې موږ نه ستړي کېدونکې هڅې کړي چې د ایران اټومي تړون خوندي کړو او موږ دغه کار ته ژمن پاتې کیږو. چین او روسیه هم چې امنیت شورا کې د ویټو حق لري هم له امریکا سره په نوې پریکړه کې همغږي نه دي او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو سره مخالفت کړی. بلورته د کړکېچ نړیوالې ډلې د یو نوي تحلیل په ترڅ کې ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ډیپلوماټان به د امریکا له دې کار سره یو بې پایلې بحث کې ښکیل شي. دوی ویلي دا موضوع سیاسي اړخ لري او کومه منظمه مشروع پریکړه نه ده.
بلی اسدالله لودین له تاسو نه مننه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اورزګان یو شمېر اوسیدونکو ادعا کوي چې په تیرین کوټ کې د روغتون ډاکټرانه اکثره وخت نه وي. خو د دې روغتون مسؤلین وایي ناروغان ډېر ورزي خو دوی کافي متخصص ډاکټران او نور طبي پرسونل نه لري. په تیرین کوټ کې د ازادي راډیو خبریال شرف الله شرافت دې روغتون ته ورغلی.
دا پترینکوټ شار کې د یوازنی دولتي روغتون عجل خونه ده چې له جګړو وروړل سوي ټفیان په کښې کې د درملنې لپاره پراته دي. دا ژړا د 1.5 کلن میرزا محمد ده چې د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د یوې شپې او ورځې راهیسې د جراح ډاکټر په تمه پروت دی. دردونه گالی خو ډاکټر نسته. لامیرزا محمد سر راغلی پایواز شپیولا وای ناروغی پندی کسپی هر شیبه مرگ پستور گوینی. لتیرو دو روز رئیسی پر روختون که جرا ډاکټر نسته چی عملیاتی وکړي او خصوصی روختون تا ده تا گواس نلری.
مریض پرون ماپشن را وسته لیدی داشت پازار دی گای وای پندی کستی گای وای ده غده پښتورګ میکروب نیولې دي. دغه دره کې نه معلومیږي په عذاب دی وای مړ سوند او اوس یې بس هم نه ډاکټر ورځي نه پرګرځي. د عملیات مسله ده که چې خو دره کې نه رامعلومیږي او موږ ته درک نه رامعلومیږي نه دغه ده چې علاج یې وکړي نو په عذاب دی د مریض مو خو نه د واسه نه شی شته نه ډاکټر سه چې پر وګرځېږي.
په دغه روغتون کې د ازادي راډیو د خبریال دوهم ورځ او د ناروغانو حال د جمعې په ورځ د سهار د 2 بجو څخه د غرمې تر 12 بجو پورې بیا هم په دغه روغتون کې پاتې سو. دلته ناروغان په عجله خونه کې پراته دي او پایوازان اتاق په اتاق په ډاکټرانو پسې ګرځي. تر ډیر لټون وروسته دغه پایوازان یوازې وتوانېده چې نرسان پیدا کوي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسؤلین بیا دا نه مني چې ګڼې ډاکتران دي پر خپل وخت دندې ته نه حاضرېږي خو لامل یې د پرسونل کموالی یادوي. د یاد روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته داسې وویل،
دوه نفر جراحان د یو میلیونی ولایت لپاره چې یو میلیون نه اضافه نفوس ولري سره دا په هیڅ صورت باندې جوابګوی نه دي سره، نو موږ د دغه مشکلاتو سره مخامخ سره موږ یو ډاکټر هم نشو پیدا کولی چې راشي دغه ته، او که چې راځي هم په ډېر لوړ قیمت باندې. یو ډاکټر ته موږ تقریبا 1,50,000، 1,50,000، 3,50,000 روپۍ پورې ورته امتیازات هم ورته ورکو. یو نسایي ولادي شبخانه د گنجایش ده، د سل بستر نه لري، خو موږ عادي د سل بستر استفاده ځینې
د ولایتي روغتون د مسولینو او د خلکو د ستونزمو د عامه روغتیا وزارت له مسولینو سره هم شریکي کړي. د یاد وزارت د ویان مرستیال نرولا تریکی ازادي راډیو ته داسې وویل،
بل شرافت سه په دې برخه کې مونږه د روزګان خلکو ته کامل ډاډ ورکوو، ان شاء الله په نږدې ورځو کې د دوی دغه د سایل نگانه دغه نفوس یو ځل بیا شمیرل کی، بیا په مغه نفوس په اساس باندې دوی ته د روغتیایي برخه کې خدمات وړاندې کیږي چې په مغه اندازه باید دوی ته درمل ولېږدول شي. نو
د اورزګان د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا 500 روغتیایي مرکزونه شته چې یوازې د دهراوت ولسوالۍ روغتیایي مرکز د بستر ظرفیت لري، او پاتې نورو یو روغتون هم د ناروغانو لپاره بستر نه لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. بامیان ته د افغان ولسمشر اشرف غني د سفر په اړه به زموږ په نورو خپرونو کې واورئ، خو د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د نور بستې ازادي راډیو ژوندۍ خپرونه مه هېروئ. د کابل استودیو زما همکار مرسلین ارسلا وړاندې کوي. اوس به احمد تکل ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
په داسې حال کې چې د افغان دولت او طالبانو پلاو په قطر کې له اتو ورځو خبرو وروسته لا هم د خبرو پر کړنلاره موافقه نه ده کړې، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره اوسنی چانس بې ساري بللی دی. ولسمشر اشرف غنی د بامیان د وضعیت د څیړنې لپاره نن د ولایت ته ولاړ. تمه ده چې ولسمشر به په بامیان کې د یکاولنګ دریسوف د سړک د رغونې چارې هم وګوري. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی وایي چې د امنیتي تړون په اساس هیڅ چاته وسلې نه ورکول کیږي. ښاغلی اندرابی وایي امنیتي تړون له جرمونو سره د مبارزې لپاره په کابل او نورو ښارونو کې د پولیسو او خلکو ترمنځ یو اخلاقي تفاهم دی، نه د وسلو ویش. متحد ایالاتو ټول هغه بندیزونه چې ملګرو ملتونو مخکې پر ایران لګولي وو له خپلې خوا په یو اړخیز ډول ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه چې ناڅاپي کلک گزار بلل کیږي اعلان کړل، او د بندیزونو د سرغړوي په وړاندې د اقدام خبرداري ورکړ. په اروپا کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو پر ضد اعتراضونه روان دي، او په دې ترڅ کې نن د جرمني په لویدیز ښار دوسلدورف کې اعتراضونه په پام کې دي. له دې مخکې په لندن او بخارست کې هم اعتراضونه شوي وو، او په بیلاروس کې نن د حکومت پر ضد یو ځل بیا مظاهرې په پام کې دي.
نور بس دی،
شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د نور بستی یا شکست سکوت خبرونې ته هرکلی کوم. د امریکا متحده ایالاتو کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې غړو جمهور رئیس غنی او د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله ته د یو لیک په استولو سره له هغو غوښتي تر څو له طالبانو سره د سولې په روانو مذاکراتو کې د ښځو حقونه، ازادۍ او په تیرو 20 کلونو کې د ښځو په برخه کې شوي پرمختګونه په جدي توګه په ونیسی. په دغه لیک کې چې د دغه کمیټې د رئیس او مرستیال لخوا لاسلیک شوی، له طالبانو سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکره کوونکي هیئت په جوړښت کې د ښځو حضور ستایل شوی دی، خو ټینګار شوی چې مذاکره کوونکي هیئت باید دا یقیني کړي چې ښځې به په راتلونکي افغانستان کې مهمه ونډه لري. اعضای کانګرس امریکا در این نامه بر حمایت دوامدار ایالات متحده از حقوق زنان تاکید کرده و گفته که تلاش میکنند تا نقش زنان در این کشور بیشتر تقویه شود. در برنامه امروز شکست سکوت بیشتر در این رابطه با خانم سیمین حسینی، فعال سیاسی و مدافع حقوق زنان در ولایت تخار صحبت میکنیم. خانم حسینی، به برنامه خیلی خوش آمدین.
خوش باشین و سلام برای کسایی که ملزد صداری ما را از طریق رسانه شما میشنوند.
بله، بسیار تشکر. خانم حسینی، اگر از این آغاز کنیم، به عنوان زن افغان و به عنوان کسی که در ولایتتان جنگ هم جریان داره، تا حالی که یک هفته از آغاز مذاکرات صلح در قطر گذشته، شما چقدر آگاه هستین از این و چقدر به شما اطلاع داده شده در رابطه با جریان مذاکرات و توافقات؟
بله، ما از طریق میدیا در جریان هستیم که مذاکرات صلح در دوحه آغاز شده و بدبختانه که از یک طرف مذاکرات اونجا هست و از یک طرف هم مردم اینجا در آتش جنگ میسوزن و رنج میبرن.
بله، خب توافقات را تا حال که دنبال کردین، چقدر شما خوشبین هستین و چقدر نگران هستین در رابطه با آغاز مذاکرات و پیامدی که قرار است این مذاکرات برای افغانستان خصوصا زنان افغان داشته باشه؟
خب، به صورت مردم افغانستان و به خصوص زنان خیلی چشم برای یزی هستین که بتانن حیات مذاکره کنن به دو طرف، فقط منافی کشوری افغانستان و مردم افغانستان در نظر بگیرن، خودگذری ها بکنن و با این که موضوع که چقدر جنگ افغانستان آسیب داره و آسیب خواستن برای عزیز برون و بلای مسائلی که در اینجا خیلی اقشار کم داشته باشه و ایو سیب لبینه در آینده و در جلیان بعد از سال این نقش را داشته باشن. خوبی بودی عزیز و خوش بستم بایی دو سیتر میکنم و آنجوی که
درست. خانم حسینی، اگر موقعتان را کمی تغییر بدین چون صدای شما به ما درست نمیه، و ضمناً میخوایم بپرسم که در رابطه قبل از آغاز مذاکرات صلح چقدر نظر شما پرسیده شده در رابطه به ای که روند مذاکرات چگونه باشه و توافقات که قرار است صورت بگیره، پیشنهاد شما به عنوان کسی که در ولایت هستین و عملاً آسیب های جنگ را شما تجربه کردین؟
بله، ما عملا افغانستان طولگی یک جنگی خیلی خانسوز و ایرانگر تجربه کرده که من هم یکی از شهروندان افغانستان هستم و نگران هستیم، نگران به این هستیم که چقدر مذاکرات درست مدیریت میشه و منافع مردم افغانستان بخصوص ببیده منافع زنان و نقش زنان چگونه داری دیده میشه. به خاطر ازی خیلی نگران هستیم، منطق باورمند به ای هستیم که دو طرف افغان ها هستن و مذاکره بین الافغانی هست، باید برای سرنوشت هر قشری جامعه فکر بکنن، به خصوص زنا که اینا همیشه نقش خوبی را در مسائل در همه وضعیت ها در افغانستان داشتن. نگرانی وجود داره، مگر ما و نیروهای مدنی و مردم افغانستان همیشه از هر گوشه و کناری صدا برای از این میکشن صدای ما را ایات مذاکره کننده باید بشنون.
درست.
و تصمیم های ازیا بگونهی باشه که نقش زنا برجسته باشه و زنا که نیمی قشری از جامعه افغانستان هست، مثل که حال دستاوردهای بسیار خوبی را در چندین دهه داشتن، باز هم زمینه ها برای زنا به شکلی باشه که اینا نقش خود را و مسئولیت های خود را، تکلیف های خود را در مقابل جامعه و مردم ادا کرده بتانن. ما آرزوی از این را داریم و به خاطر از این ما دادخواهی هم نکریم و میخواییم سم هم بگیریم و میخواییم صدای ما را جهان هم در این زمینه
بشنوه.
درست. ما بخش از نامی اعضای کنگرس ایالات متحده را پیشتر در مقدمه خواندم که اونا خواهان حفظ امید دستاوردها شده بودن و ضمناً اینا از حضور زنان در هیئت مذاکره کننده حکومت جمهوری اسلامی افغانستان البته اونا تقدیر کردن. شما چقدر راضی هستین از کسانی که به دوحه به نمایندگی از زنان رفته و چقدر امیدوار هستین که اینا بتونن از خواسته هایی را که شما مطرح کردین و انتظار دارین که در مذاکرات اصول در نظر گرفته شه اونا بتونن از این دفاع کنن و همین دستاوردها و آزادی ها را بتونیم حفظ کنیم؟
ما اگر چی به بانوی که در افغانستان به نمایندگی زنان شرکت کرده با یا باور داریم مدن یک نگرانی شخص خود موجود داره که تعداد زنان کم است. اگر تعداد زنان در مذاکره بیشتر می بود به نظر ما بسیار خوب بود که اینا می تونستن متقید بسازن دیگر را می تونستن که از حقوق زنان در اینجا دفاع بکنن. بان هم می دارستن که بتونن اینا دفاع بکنن از دستاوردهای زنان در مورد نقش زنان اینا استادگی بکنن تا همون خواسته هایی را که زنان یزمان دارن و همون جایگاهی را که لازم و ضروری است در این شرایط بدبختی افغانستان در خرمان بگیری که افغانستان داره بنا باید نقش بگیرن و بتانیم خواهیم ها را خورد بکنیم یا دفاع و استادگی کرده بتوانند.
درست. خوب در جانب مقابل ما شما که هیئت مذاکره کنندی طالبا هستند و در ترکیب هیئت از اونها خانم ها حضور ندارند، خواسته هایی که از این جانب مطرح میشن چه فکر میکنین که چقدر شنونده داشته باشه از جانب مقابل از اینکه با ایشان بحث شود در رابطه به حقوق آزادی های 20 سال گذشته؟ چون جانب مقابل تا حال دستاوردهای 20 سال گذشته را نفی کردن، اونا نپذیرفتن. شما چقدر انتظار دارین که امی حداقل خواسته هایی که زنان افغان که از دست سه خانم مطرح میشه از جانب مقابل شنونده داشته باشه؟
من فکر میکنم که برای سلی افغانستان جهان به خصوص مثلا کنگریس امریکا میاره صدا بلند کردن که مرین مانی یکی از زمین فعال در افغانستان تشکلی میکنم و خوشبید میکنم در این رابطه.
درست. خانم حسینی کمی موقعیتون را اگر تغییر بدین چون متاسفانه صدای شما به ما درست نمیه.
بله. صدای مرا درست داری؟
بله بفرمایید. بله بفرمایید.
من منظورم این است که یک خوشبختی و یک چانس مردم زمین افغانستان دارن که جهان از او ظلم و هزو مشکلاتی را که زنای افغانستان در چندین دهه گذشته بودند و با وجود علی محدودیت ها با وجود
درست. خانم حسینی یک شنونده داریم اونا را میشنویم چون اینا سوال دارن، بعدم به شما برمیگردیم. شما با معذرت. بله بفرمایید. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
بله علیکم السلام. بله میربانی چوک هستی لکم زید خمالی کنی ولی
رحمت الله ایم لا زابل نمیالی کنی ولی
رحمت الله ورور میربانی زابل ولی چخ خپلا پختنا مطرح که لخپلاونی لیمیلمانی چخ
لیمیلمانی دیمادا پختنا دا کم آیات ستلالای دا سلو دانی زنانی ستلالی دی افغانستان با آیات که داری خزو نمائنده آیا دی بل دا طالبانو لایات چه بچه پختنی دی و کسی طالبان بیا که افغانستان تراش و پردوی بانی پخوانی شرایط وز به څنګه دفاع وسله ځانه وکړي په دا آیات سلری د طالبانو آیات ته به څنګه دا قناعت ورکړي معنی که بیا تاسي رالس په افغانستان ته بیا به دغه بندیزونه یې دغسې لات پهی له زنانو سره لکه پخوا چې و بله غوښتنه مې دغه د په دا اوس خلک چې حکومت چې وایي چې موږ دا ښادونه حقوق یې پر ځای کوو نو دا خو هم چندان حقوق نه دي چې پرون په بازار کښې په ویډو کښې دا عسکرو ته ولاړ و ښځه یې دوې دانې نجلۍ په تورو که په چیشې وهلې نو دا خو هم چندان حقوق نه دي ښځه او پر ښځو باندې جنسي تیری ګوره زیاته هغه وادي هغه ته وتښتېدو معنا ولاړ حکومت پسې ووت هغه دینې خلاص و قوه پسې ووت چاپه پر ولوې د هغه دینې خلاص اوس هم د آزاد ګرځي باید
سوی وای نو ګورې بل چاپم سوی نو طالبانو چې دې څه ضمانت خوایي. بله ډېره زیاته مننه رحمت الله ورور له زابل ولایت. بله بله یک شنوندې دیگر هم میشنویم خانم حسینی به شما برمیگردیم. بله السلام علیکم.
وعلیکم
بلی مننه ژوندی اوسی څوک یاست له کوم ځای څخه مړی کنی ولی
علاوالدین افغانم د هلمند ولایت د نایول ولسوالۍ څخه سرپاړې کیږم
علاوالدین رور مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ
پوښتنه مې د مېلمنې صاحب صداقه ده که چېرې اوس په دغه دوحې کې چې دا بین الافغاني مذاکرات شروع شوي دي د کومې ښځې چې تللې د افغانستان د حکومت ایاد سره آیا د دې مېلمنې څخه دا زما پوښتنه ده چې آیا دا د ښځو نمایندګي کولی شي او که نشي کولی شي
بلې ډېر زیاته مننه بلې علاءالدین له هلمند ولایت څخه بلې خانم حسینی در رابطه به سوال آقای رحمت الله از زابل خب سوالشان مشابه سوال ما بودن گفتن که اینا چقدر شما امیدوار هستین که اینا بتانن با توجه به وضعیتی که ما شما دیدیم در یک هفته گذشته بتانن خواسته های زنان را مطرح و بالای جانب مقابل البته بقبولانن
بله ما پیشتر موضوع را گفتم که کسای ایاتی که از آرسیدن و رفتن مردمای زنایی هستن که اونا کار کردن مشکلات زنها را میفهمن و میتونن که نمایندگی از زنان بکنن خدا کنه که چون تعدادی از یا کم است در اونجا اینا تحت تاثیر نروند و یعنی استه
درست خانم بله خانم حسینی بخش دیگر است بله درست بخش دیگر سوال آقای رحمت اللهی بوده که با توجه به وضعیتی که ما شما فعلا در افغانستان میبینیم حتی در حاکمیت حکومت افغانستان هم بعضی از نقص صورت میگیره ما چگونه میتونیم که این موارد را اگر برجسته‌تر میشد و به عدالت دسترسی پیدا میکردن زنان در حاکمیت حکومت افغانستان بعدن ما شما میتونستیم با یک دست پر و میتونستیم با یک ادعای بلند تره به این مذاکرات بریم چقدر شما از وضعیت شهرها راضی هستین یک مثال دارم اینا در شهر کابل دادن که در دو روز گذشته در رسانه اجتماعی بیشتر دست به دست میشه
خب به نظر من در افغانستان ما مشکلات زیادی رزن دارن با اما تبعیض‌های گوناگون اینا دست و پنجه نرم کردن و اما جایگاه خود را بر جان نشان داده که زن افغانستان میتونه که در همه بخش ها سر بگیره کار بکنه و افغان باشه من در تو خوبی دیدنه که من خود منصر خیلطان ها دیدم نه به تنیل آدتی میبود ممکن اسکری که در اونجا بود کسی بود که خودی از او انگیزه یا فکر خوب در مورد زنا نداشت یعنی ما در همه عرصه ها مشکل داریم در حکومت در سطح تصمیم گیری در سطح در بخش های نظامی شاید افرادی هستن که ما نظری خوبی در مورد زنا ندارن هنوز بر یک پختگی فکری نرسیدن که زنا در افغانستان باید کار بکنن هم بگیرن چون تصمیم گیرنده ها اصلا خودشان به حقوق زنا درست باور ندارن خدا می خاطر زنا همیشه سبب بلد میکنم که در رأس در بخش های تصمیم گیری اون کسایی باشه که برای حقوق باشه و برای حقوق زنا باورمند باشن خودشان که اگر اون باورمند نباشد نمیتونن که برای زنا حقوق بکنن
درست
ما اولاد را در افغانستان میبینیم منتها در سطح مذاکرات بزرگ ما کنسای ما بیشتر هم بخاطر از اینجا تصمیم میگیرند و نقش زنان را در سطح تاریخ در افغانستان دیدن جایگاهشان از کارشان که چقدر موثر بود
درست خانم حسینی در اگر در از اگر به موضوع بزرگتر بیم در رابطه به خب ما این پیشنهاد را از جانب اعضای کانگرس آمریکا داشتیم اما شما پشتیبانی جامعه جهانی را از دایی زنان در مذاکرات صلح چه قپر رنگ میبینین بلی خانم حسینی متاسفانه صدای شما با من بسیار خراب میان اگر لطف کنین موقعیتان را کمی تغییر بدین تا صدای شما بهتر شوه
بلی
بلی بفرماین
ما فقط به عنوان یک زنی که ما باورمند بری هستم که بنا در افغانستان بیشتر کارهای خوب کردن، آدم نکشتن، ویران نکردن، نسوزاندن. اونا اگر تونستن، اگر سرسط کوچه داشتن، اینا کارهای خوب کردن و مردم خدمت کردن بدون در نظر گرفتنی مشکلات های خود کوچکی که وجود داره و زبان زد است که مثلا زنها امون حقوق اسلامی شان مراد نمی کرن، نجاب اسلامی را مراد نمی کرن. دیگه شاید اون بسیار موضوعاتی کوچکی باشه، یکان فامیلایی هست، یکان جایگاهی هست که مثلا اجابه مراد نمی کرن، اون یک طرف می مانه. مگم در مجموع زنای افغانستان، زنای مسلمان هستن، زنای هستن که می خواهن افغانستان پیشرفت کنه، آتش جنگ خاموش شوه. دو طرف جنگ هم افغان هستن، اونا اصف خانم دارن، از خودشان اونا دخترای دارن که اونا به حقوقشان نیاز دارن، اونا از حقوقشان خبر ندارن. از طرف مقابل ما اونا برای یک آرامش، برای مکتب، برای تعلیم ترمیه، برای ما برای صحت و فضای آرامش بشری ضرورت دارن.
درست.
ما آرزوی از این میکنیم که و ما برای از این صدا بلند میکنیم که نباید جایگاه زنا ناگرفته شوند و در موقفی ازی باید حکومت افغانستان که در اونجا حمل است نقش زنها را دیده، حکومت افغانستان نیز از حقوق زنها باید در اونجا افاده کنم.
درست. خانم حسینی، شما از برخی انعطاف های صحبت کردیم که در مذاکرات امکان ازی وجود داره که بالا ازی صحبت شوه، اما از جانب مقابل خب بعضی از ادعاهای صورت میگیره که طالب های سال 2000 قبل از 20 سال نیستن و تغییراتی به وجود آمده در دیدگاه و طرز رفتار از اونها. خب چقدر شما به امیدوار هستین؟ های کدام تغییری را میبینین در رفتار و گفتار طالب ها در مقایسه با 20 سال گذشته؟ قبل از که به این سوال بیایم، خانم حسینی یک شنونده داریم، میشنیم، اونا را به شما برمیگردیم. بله، سلام علیکم.
سلام علیکم.
بله سلام، خوب هستین؟ بفرمایین کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟
سلام علیکم آقای ارسلان، سلام های خود با شما. سلام شما تقدیم مذارم، عبدالستار آخونزاده هستم از ولایت بازگیسی.
بله آقای آخونزاده، بفرمایین سوالتان را اگر کوتاه مطرح کنین از مهمان برنامه.
ما یک نظر کوتاه دارم، یک سوال هم دارم از میمان.
بفرمایید.
سوال من میمان برنامه یک رکمی 20 سال که جنگ است، یعنی دولت حالی که پروسه طول آغاز شده دیگه دولت از خواسته خود تیر نمیشه. اینا بگه ما همی دستاورده 20 ساله رو ما از دست نمیدن. به طالبان میگه که اینا همی دستاورده 20 ساله اینا همین فاسد و ناحق بودن. اینا میگه ما که 20 سال جنگ دیدیم بخاطر همین دستاورد حق جنگ دیدیم. دولت یک دولت دست نشونده و ناحق است بخاطر زمین دیدیم. اینا یک طرف دولت اگر از دستاورده خود تیز نشه هیچ وقت فکر نکنن که به افغانستان چه بده. هر وقت از این دستاورده خود دولت تیز شد بعد رو باز با افغانستان سوله نه. از زنها سوال من این است که اگر طالبان بیایی بگاری شما جل میخوه تاییم نمیکنه شما چه شدید؟ اما وقت با ما وقت حکومت طالبان شما اگر کارکون باشید میتونید بگید بخشای دولتی سیاست به چوکات شریعت شما یک کار پیدا شد. شما چی فکرش داره و بالا شما چی فرق میکنه؟ اگر طالبان به اونها یک دولت شرعی و قانونی هسته
برای خانم حسینی در رابطه به سوالات آقای خانزاده، خب اینا پیشنهاد به این داشتن که از بعضی دستاوردهایی که حکومت به خود به عنوان یک شرط تعیین کرده باید بگذاریم. به نظر شما گذشتن از این دستاوردها خوب؟ ما شما دستاوردهایی که بیشتر اشاره میکنیم در بخش دستاوردهای در بخش توسعه و پیشرفت معارف و دستاوردهای در بخش حقوق زنان و آزادی بیان بوده. اگر از این قرار است از این دستاوردها حکومت بگذره، به نظر شما چی رو خواهد داد؟
به نظر من گذشتن از دستاوردها یک کاری منطقی نیست، به خاطر از اینکه ما در این چند سال با وجودی که جنگ بود
درست.
در افغانستان ما دستاوردهای زیاد داریم که نباید نادیده گرفته شوه. چهره شهر و ذهن مردم، زیربناها همه با وجودی که مشکلات وجود داشته در حکومت در تطبیق قانون، ما دستاوردهای بسیار زیادی داریم که جامعه جهانی تایید میکنه. از دستاوردها نباید گذشت. تاریخ دستاوردهایی که در چندین دهه ما داشتیم
دیگه
باید خاط بود، و به خصوص دستاوردهایی که مثلا ما زنها داشتن، مثلا در بخش تعلیم و تربیت داشتیم. ما در دورترین قریه‌جات افغانستان ما با وجودی گفتم که مشکلات داریم، میره قبول میکنم که ما در تطبیق قانون مشکلات داشتیم.
درست.
در دورترین قریه‌جات ما مکتب داریم، ما کلینیک داریم، مردم علاقه، مردم عالی دانستن که جنگ رایل نیست.
درست.
اولادای خود به مکتب میفرستن، مثلا به فکر آبادی خانه و کوچه و شهر خود هستن.
درست.
اینا کلیگی روشنگریایی بوده، کارایی شده که در این مدت میشه به عنوان دستاورد ما از اون یاد بکنم.
درست. خانم حسینی، بیشتر در مذاکرات صلح تا حال جامعه جهانی هم دخیل بوده به نحوی به عنوان شریکای نظام و حکومت در افغانستان، در رابطه به نقش اونا، چون همیش اونا آزادی بیان، آزادی زنان، پیشرفت در بخش معارف و تحصیلات و در سایر بخش‌ها را دستاورد خودشون هم قلمداد میکنن در مجالس بین‌المللی، نقش اونا و مسئولیت جامعه جهانی در بخش حفظ از دستاوردها را چقدر مهم میدانین و تا حال چقدر عملی بوده؟
خب، حمایت و پشتیبانی جامعه جهانی از دستاوردهای چندین دهه واقعا حمایت صورت گرفته. افغانستان را تنها نگذاشتن، زمینه و فرصت ها برای پیشرفت وجود داشت. ما ایره به عنوان یک زن افغان از جامعه جهانی تشکری میکنم.
درست.
با وجودی که همیشه در هر حرف ما میگم که ما مشکل داشتیم، مگر با وجود مشکلات مردم قهرمان افغانستان، زنای مسلمان و با عزت افغانستان کوشش کردن که اینا برای زندگی بهتر و برای یک زندگی آبرومند اینا تلاش کردن، در همه عرصه ها فعال بودن. و آل هم ما از جامعه جهانی که فعلا اونا آلات و امو فضای مذاکره را اونا میبینن، آرزوی از این هم دارم که باز هم زنای افغانستان، باز هم زنای افغانستان از تنها نگذارن و مداخله ها صورت بگیره.
درست.
و موضوعاتی که بحث میشه باید بی‌طرفانه باشه و به خاطر اما اصل دستاوردهای چندین ساله مردم افغانستان باید مذاکرات کنترل شود و ما چشم برای ازی هستیم که همه موضوعات، موضوعات شخصی و سمتی و جنسیتی دور انداخته شود و بتانیم که به طرف یک صلح افغانستان برود. و این دستاوردی جامعه جهانی هم میتونه
باشه. بله. خانم حسینی، در بخش ازی که شما به دستاوردها و تلاش ها و همکاری های جامعه جهانی اشاره کردین، در بخش ایجاد ظرفیت ها، خب این ظرفیت ها چقدر به نظر شما واقعی و باثبات هستند در افغانستان تا ازی که شکننده نباشن و ما در آینده های نزدیک و با ازی که نقش جامعه جهانی در افغانستان کم رنگ تر میشه و حضورشان هم کم رنگ تر میشه، ما بتونیم این دستاوردها را حفظ کنیم، چقدر ظرفیت ها به نظر شما با ثبات و واقعی هستن؟
خب، ما در هر صورت نیاز به داریم که جامعه جهانی افغانستان تنها نمانند، بخاطر از اینکه ما دستاوردهایی ایران که داشتیم به بسیار مشکلات به دست آمده، ساختارها مثلا شفافیت در بخشای مختلف، شفافیت به وجود آمده تا یک اندازه‌ای، کار شده به طرف یک حکومت داری خوب میدیم. با وجود همه مشکلات که جامعه جهانی اگر ما را در این مقطع زمانی تنها بگذاره، من فکر میکنم که اما دستاوردهای ما خدا نخواسته به خاک یکسان میشه و پس ما به طرف عقب برمیگردیم.
درست.
که تاریخ جامعه جهانی را نمی بخشه و مردم افغانستان هیچگاهی یعنی نمیبخشد
در این مورد خانم حسینی، اگر خیلی کوتاه در رابطه با این که شما در آغاز هم اشاره کردین که متاسفانه همزمان با مذاکرات صلح خشونت هم ادامه داره، پیشنهادات شما چی است به خاطر ایجاد فضای اعتماد میان دو طرف، به خاطر از این که این فضا بهتر باشه برای مذاکرات پیشنهاد مشخص شما چی است؟ بسیار کوتاه چون وقت هم است.
یک تو آتش بس باشه که در این آتش بس خودش باورمندی مردم افغانستان بیشتر می سازه، امیدواری ها را بیشتر می سازه. آتش بس وجود داشته باشه که مردم با آرامی بتانه از پروسه مذاکرات حمایت بکنن.
درست.
و اقلا ببینن که در اینجا چی روان است.
درست.
و در اینجا بتانه خدا سعیم داشته باشه. در خدم اول ما به نظر ما به یک آتش بس ما نیاز داریم. از یک طرف مذاکره است، از یک طرف چیز نمیان مردم افغانستانش باور
نکنن
مذاکره است که ما امیال داتش جنگ می سوزیم هر روز.
بله خانم حسینی، وقت تمام است با معذرت. بله از حضور شما در بحث امروز خیلی تشکر. بله شنوندگان عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت، تا برنامه دیگر خداوند نگهدارتان.